قدرمن اوردونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی ساسو کوربه ګل ایازم ستلی مشي دا ګرمي 12 بجې شوې دي په دې خبرونه کې په کوټه کې بمی چاودنو او بریدون روستو په صوبه کې د ویر په خیبر پختونخوا کې د سیلابونو تازه حال د غون ولسمشر حمید کرزی لخوا په پا پاکستان کې د ډرون بریدونو په اړه سرګندونی د خیبر پختونخوا په بجټ کې د تعلیم او وفاقي بجټ کې د فوج لوی برخه تر لاسه کولو په شمول یو شمیر نور موضوعات په حق له درته رپورټونه لرو خو لومړی وار ورکو اصرار علم مومنته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي
لومبه د مهم خبرونو لندیز په کوټه کې پرون په لبسې دوه بمی چاودنه وسلوال برید کې د وجل شو شمیره 23 تر رسیدلې ملګرو ملتونو هم د یادو پیکو غندنه کړې افغان ولسمشر حمید کرزی په پاکستان کې د بی پیلټ الوتکو له حملو سره مخالفت کړې او د مصر ولسمشر محمد مرسی اعلان وکړ چې د شام له حکومت سره یې د مصر هر ډول اړیکې پرې کړې دي
اوس د خبرونو تفصیل په کوټه کې پرون په لبسې دوه بمی چاودنه وسلوال برید کې د وجل شو شمیر 23 تر رسیدلې ملګرو ملتونو هم د یادو پیښو غندنه کړې نن په ټول بلوچستان کې تور ورځ مانځل کیږي پرون د یادو پیښو وروسته د بلوچستان وزیر اعلی عبدالملک بلوچ وویل باید چې ولس له امنیتي سرتیرو سره ودرېږي او په ګډه د سیمه پاک کړي
او مې تمام بلوچستان کې ملک عوام سے اپیل کرتا ہوں
زد بلوچستان او هیواد لټولو وګړي څخه دا خواست کوم چې هغه د دې خلکو پر ضد زموږ مرسته وکړي ځکه چې موږ ټول په ګډه د دې مقابله کولای شو
بلخو د پاکستان د سرکاري ټي وي چینل مخې د ملګرو ملتونو مشر بان کیمون ویان په خپل یو بیان کې ویلي دي چې په کوټه کې دا قسمه پیخو مخه مېرمن لا تعلیم څخه به برخه کول دي پرومس په خیمړو مېده کوټي خار په لوی دي زبرخه کې د بادر خان خزینه پونتون د زکونکو پر بس باندې بمی برید وشو چې په کې څور لزینه کې وجل شوی او شاوخوا شل جنې کې جوبل شوې دي کله چې زخمیان بولان میډیکل کمپلیکس روغتون ته ورول شو هلته دوی مچاودنه او د وسطبالو لخوا د شروع شو چې په کې د کوټي مرستيال کمشنر عبد الصبور کاکړ څلور ملیشا سرتیري څلور نرسان او څلور بدکونکو وجل شوې دي د بمی چاودنه وسلوال برید پړه لشکري جنگي پر غاړه خسته افغان ولسمشر احمد کرزی په پاکستان کې د بی پیلټ الوتکو له حملو سره مخالفت کړي د جمهوریت ریاست په اعلامیه کې راغلی چې ښاغلی کرزی ویلي د بی پیلټ الوتکو د هغو حملو بشپړ مخالفت کوي چې په هر ځای کې کیږي او په نتیجه کې ولسی وګړي وژل کیږي ولسمشر کرزی دغه خبره د پاکستان له جیو نیوز ټي وی چینل سره په مرکه کې کړي دا مخالفت په داسې حال کې کیږي چې په ورستیو کې په پاکستان کې د بی پیلټ الوتکه په یو حمله کې د تحریک طالبان پاکستان دویم مشر ولی الرحمن وژل شو پاکستان هم دغه بریدونو مخالفت کوي د بلوچستان په چمن او هب خارګوټو کې پرون د خالی پورزو په دوه جلا جلا ټرافیکی پیښو کې شاوخوا شل کسان وژل شي او نږدې 15 سو زیات کسان جوبل شوی دي د چمن د لویز مشر رسالدار عبد الصمد پرون مشاله دوه ته ویل چې لومبي پیخه هغه وخت رمخته شو کله چې یو کوچ له کراچۍ څخه افغانستان ته یو کډه وړله چې په زول چمن سیمه کې د یو لسولر لوډ ګاډي سره و جنګیدلو
او دا خو چې دی دا کوچ ورک پیل شوی دي نو مخامخ راغلی د پدا ګاډي کې نشته نو پاره کې چې دی شپارس کسان مړي دي او 15 کسان چې دي شدید زخمي ګرد افغانان دي د افغانو ستونکو
د لویز د چارواکو له مخې د همدې صوبې په هب سیمه کې په یو بل ټرافیکي پیښه کې څلور کسان وژل شوي او تر لسو زیات جوبل شوي دي د افغانستان د بنو چارو وزارت پاکستان ته خبرداري ورکړې چې د افغان ځواکونو پر پوسټو بریدونو ته دوام ورکړي لږ ځوابي برید سره به مخامخ شي د افغانستان د بنو چارو وزارت په کابل کې د پاکستان سفارت ته ویلي چې د پاکستان لخوا پر افغانستان بریدونه د دوه هیوادونو اړیکې نورې هم خرابوي د بنو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي د دې وزارت سیاسي مرستیال بابا خان اسلمي د شنبه په ورځ دغه حمله په ارتباط په کابل کې د پاکستان سرپرست سفیر جان بهادر ورغوخت خغلی اسلامي د پاکستان سرپرست سفیر تبلی دغه وسلوالو بریدونو د تکرار په صورت کې به افغان ځواکونه هم د حق لري چې پاکستانی سرتیرو پر پوسټو هم برید وکړي د مصر ولسمشر محمد مرسی اعلان وکړ چې د شام له حکومت سره یې د مصر هر ډول اړیکې پرې کړې دي د پرنړیوالو طاقتونو غږ وکړ چې د شام د پوزیشن د ملاتړو له خوندیتوب سره د مرستې لپاره دې پر شام د الوتکو د پروازونو بندیز وضع کړي. په قاهره کې پرون سنی مولیانو ته په وینا کې مرسي دغه راز د لبنان د شیعه ډلې حزب الله له جنګیالو وغوښتل چې له شام څخه ووځي. حزب الله باید له سوریې څخه ووځي. دا خبرې جدي دي. په سوریه کې حزب الله ته ځای نشته. حزب الله چې د ایران ملاتړ ورته ترلاسه کړی د سوریې د رژیم په پلوي جګړه کوي. تاسو له مشالې خبرونه اورئ. امریکا ایران ته د جمهوري ریاست د انتخاباتو مبارکي ویلي، خو په کمپاینونو کې یې د شفافیت پر نشټوالی انتقاد کړی. وروسته تر هغې چې منځلارې مولا حسن روحاني پرون د جمعې د ورځې د انتخاباتو ګټونکی اعلان شو، سپینې ماڼۍ په دې اړه اعلامیه خپره کړه. په اعلامیه کې راغلی دي د ایرانیانو رای ته درناوی ورکوي او په دې سیاسي پروسه کې یې ګډون او جرأت ته مبارکي وایي. سپینې ماڼۍ پر ایراني چارواکو غږ کړی چې د ایراني ولس خوښې ته پام وکړي او داسې ذمہوارانه انتخابات دی وکړي چې د ټولو ایرانیانو لپاره ښه راتلونکی په برخه کوي. د مشالې ډو فردا څنګه د انتخاباتو په اړه خپل ځنو اوریدونکو سره خبرې کړي. په شیراز کې د ایران د جمهوري ریاست د انتخاباتو یوې ګډونوالي وویل، روحاني کلاس کال هم په واکه پاتې وي نشي کولای ځنې ستونزې چې له تیرې دوی ورته پاتې دي حل کړي. که ښاغلی روحاني لس کاله هم ولسمشر وي نشي کولای هغه کارونه منظم کړي چې احمدی نژاد ترسره کړي. د هیواد وضع ډیره خرابه شوې، د دغو شیانو سمول ډیر وخت غواړي. د ایران د جمهوري ریاست انتخاباتو ته شپږو کاندیدانو مبارزه کوله. او اخیری خبردار د ایران مجاهدین خلق ډله چې په عراق کې دیره ده وایي، پرون یې د بغداد په یوه څنډه کې پر کیمپ د مټر په برید کې دوه کسان وژل شوي دي. د مجاهدین خلق ډلې د کیمپ ویان شهریار کیا ویل په برید کې د کیمپ ځنې اوسیدونکي ټپیان شوي دي. دا لا څرګندونه ده چې د مټر د غمبرمۍ چا ویشتلې دي. د عراق حکومت له مجاهدین خلق څخه غواړي چې له دې هېواده ووځي او ملګري ملتونه پر دې کار کوي چې دغه ټلې ته د ژوند لپاره بل ځای پیدا کړي. د ایران مجاهدین خلق ډله په پیرس کې دیرا د ایران د پوزیشن ډلې جګړه مار څنګه ده. دا اوته د محله د مشال خبرونه.
قدر منو ودونکو خبرونه مد مشال رادیو نه واوریدل چې اسرائیل ممن وړاندې کول. تاسو د مشال ټول خبرونه په مشال رادیو ډاٹ کام په فیسبوک او په ټویټر هم کتلی او لوستلی شئ. په کوټه کې پرونی بریدونو او چاودنو کې د مړو شمېره 28 رسیدلې ده. په کوټه ښار کې ویر اعلان شوی او د صوبي سیاسي او مذهبي ګوندونو د دغو پیښو په سخت ټکو کې غند نه کړي. بلخوا کارپوهان وایي چې امنیتي ادارې د داسې قسمه پیښو مخنیوي کې ناکام ښکاري.
زه انټيليجنس دي هغه په کلینیک شان باندې دا شی واقعیت دي د دې د تدارک لپاره د دې د روکتام لپاره حکومت ادارو هیڅ نه کوي.
په بلوچستان کې په دوه بیلابیلی بیلو ټرافیکو پیښو کې شل کسان وژل شوي دي. افغان ولسمشر حامد کرزی په پاکستان کې د بی پایلټ الوتکو د بریدونو مخالفت کړی دی. د خیبر پختونخوا حکومت سینیئر وزیر سراج الحق وایي چې د تعلیم لپاره په روان بجټ کې زیاتې پیسې مختص کړې شوې دي.
د تعلیم په بجټ کې ډېره اضافه کړې ده او دا د پخوانۍ نه زیاته ده. څومره کالجونه دي، سکولونه دي، تعلیمي ادارو کوالټي سب.
د پاکستان وفاقي بجټ کې د نورو وختونو په شان دازل هم فوج لوی برخه ترلاسه کړي.
لفظي څه ده اکچولي دی په فوج خرج کړي، نور د جنرالان او د دې افسران او دای خوري نو د حساب هم ځکه نور کوي.
د پښتو ټولنه دا وخت د بدلون د کوم عمل نتیریږي.
موږ مثبت انداز ته چا پرې نه خو نو یو داسې الغار را باندې ناسه په شروع شو چې که زموږ زړه غوښته او که نه غوښته، یا که زموږ زړه غواړي او که نه غواړي، نو دا بدلون خو به راځي.
د دې ترڅنګ نور رپورټونه هم تاسو لپاره لرو له مشال رادیو سره اوسئ. قدرمن اوردونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی. په کوټه کې د خالد اورزی په بمی چاودنو او عملیاتو کې د سردار بهادر خان وومن یونیورسيټي سوالس لوستون کې د کوټه ډیپټي کمشنر عبدالمنصور کاکړ د ملیشا ځواکونو سلور سرتیری، سلور د بی ام روختون نرسي او سلور وسلوالو په ګډون شاوخوا 28 وژل شول. د پیښې پر ضد نن هړتال او د یوې ورځې ویر اعلان شوی دی. د دې بریدونو ذمہواري لشکري جنگي وسلوالې ډلې قبول کړې ده. نور تفصیل خدای نور ناصر راکوي.
د کوټه د پولیسو په خبره د دې شار په بروري سړک د خالد ورځ په بمی چاودنو او عملیاتو کې د سردار بهادر خان وومن یونیورسيټي څوار لسلوستون کې د ملیشا ځواکونو څلور سرتیری د کوټه مرستال کمشنر عبدالمنصور کاکړ د بولان میډیکل رختون څلور نرسي او د څلور وسلوالو په شمول شاوخوا نه وشت تنه وجل سو. د کوټه د پولیسو مشر میر زبیر محمود رسنیو ته وویل په پوهنتون کې چاودنه د ریموت کنټرول لارې سوی او وروسته بیا په رختون کې ځان مارګی دی. او زیاتوی څلور نور وسلوالو تر څو ساعتو بریدونه وروسته د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې خپل ځانونه په چاودیدونکو توکو والوزول. تر دې وروسته د عبدالمنصور کاکړ د جنازې په مراسمو کې د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ وویل باید اولس له امنیتي ځواکونو سره ودرېږي او په ګډه له دوی څخه دا سیمه پاک کړي.
او مې تمام بلوچستان کې ملک عوام سے اپیل کرتا ہوں
زد بلوچستان او هیواد لټولو وګړو څخه دا خواست کوم چې هغوی د دې خلکو پر ضد زموږ مرسته وکړي ځکه چې موږ ټول په ګډه د دې مقابله کولای سو او په دې عملیاتو کې چې د ملیشا ځواکونو پولیسو او نور څومره هم سرکاري چارواکي وجل سوي یا هم ټپیان سوي دي هغوی ته سلام کوم
سلام پیش کرتا ہوں.
د وزیر اعلی په خبره د ځواکونو او پولیسو سرتیرو د خپل سر قرباني ورکړي او ټول اولس یې له تباهۍ بچ کړ. الته بیا د صوبایي حکومت له لوري د دې پیښو پر ضد هم نن د اتوار په ورځ په ټوله صوبا کې د تورې ورځې د لمانځلو اعلان شوی. د خالد ورځې د دې پیښو مسؤلیت وسلوالې ډلې لشکرې جنګوي قبول کړی او زیاته کړې ده چې دا بریدونه د خروټاباد د هغو عملیاتو غچ اخیستنه وه چې پکې د دوی د دوو ملګرو په شمول دوې مېرمنې او یوه ماشومه وژل سوې وه. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
په بلوچستان کې زیاتره سیاسي ګوندونو د تیرې ورځې د کوټه خونړۍ پیښې انسان دښمن او ناروا عمل بول ګرځولې دي. زموږ همکار نیاز مزاخیل د بلوچستان له سیاسي مشرانو سره خبرې کړې دي او د هغوی سرګندونې په دې رپورت کې برابر کړي.
د پښتون ملت پاله پښتونخوا ملي عوامي پارټي صوبای صدر عثمان کاکړ مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال د شنبې ورځې د کوټه پر خونړۍ پیښو خپل خبرګون سداسي سرګند کړ.
د انجینو په پونتون کې په یونیورسيټي کې په بس کې د ماکو او بیا د سپټال کې مریضان د اوس خدمت کوونکو د کور والا غته ډېر لوی تکلیف ورسېدي. معنا ډېر لوی ظلم او پښتانه او د بلوڅ په دغه کې په تاریخ کې داسې واقعیت نه دي چې زنانې بچیانې نه یې لټول هغه وزل. نو دا د دې پښتونخوا ملي پارټي سخت مزمت کوي.
بلوس ملت پالا بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل یو صوبائی مصر او د دغه غوند مرکزی کمیټي غړی سردار حق نواز بیوایی د سیمې روایت د داسي بریدونو اجازه نه ورکوي.
ما کم از کم دا تروس نه په پښتون کې اوریدې نه په بلوچ کې ما اوریدلې دي چې هغه په دغه شذ باندې امرا کې هلکه موږ چې سړی روان دی له اخو یو شذ روان دی هر یو کوشش کیده چې ورور دا شذ ته ولې یار ورکا دا بچی ته ولې یار ورکا ته ولې یار ته بل خواته وځي. باید دې
بلړخته مذهبي ګوند جمعیت العلماء اسلام فی یو صوبائی مصر او د پاکستان قومی اسمبلی غړی مولانا امیر زمان بیا د تیر ورځې پر پیښو سداسي نظر لري.
جمعیت العلماء اسلام د دغه غردو واقعاتو مذمت کوي او موږ دا خبره کوو چې تر څو وخت پورې په دې ملک کې دننه داخله او خارجي پالیسي صحیح نه شي تر وخت پورې حالات ټیک شوي نه. او صوبائی حکومت د امن او امان موارد له اکیو ترمیم بعد
د بلوچستان زیاتره سیاسي او مذهبي ګوندونو د تیر ورځې په نړۍ پیښې غندلې دي او ورسره له حکومت غوښتنه کړې ده چې په حالات برابرولو کې دي خپل رول ولوبوي او د وژل سوو او ټپیانو له کورنیو سره دي پوره اخلاقي او مالي مرسته وکړي. نیاز مساخیل، مشال ریډیو، کوټه.
قدرمنو اوردونکو په همدې موضوع کې پاتې کیږو. په کوټه کې پورنی بمی چاودنه اوریدونکو شاوخوا 28 کسان وژل شوي. په دې وروستو کې هم په کوټه ښار کې ترهګریز اوریدونکو ولسی ولسته مرجوبله اوختی ده. دا په داسې حال کې شوي چې په بلوچستان کې د نوي حکومت یو څو ورځې شوي. زمونږ په دې اړه مې په کوټه کې خبریال علي شاه سره مرکه کړې او په سر کې ترې مې پوښتلي چې نوي حکومت لپاره تر ټولو زیاتې ننګونې څه دي. نو علي شاه وایي
کوم نوی حکومت جوړ شوی دی دا غو د پاره تر ټولو غټ چیلنج دی هغه امنیت دی. ولی بلوچستان کې دا وخت صرف یو مسله نه ده، بلوچستان کې مسلې زیات دي. دلته فرقوي مسله ده، دلته چې کوم ریلیجیس فینٹیسیزم دی دا هغه مسله ده، او د دې علاوه چې کوم بلوچ بلتر غوښتونکي دي دا غو له خاصه هم د غسی یو سلسله روانه ده. نو د دې ادراک د دې خبرې بالکل کوم چې نوی وزیرالا دی ڈاکٹر مالک بلوچ او نور چکم داغ سر اتحادیان دی پا کولیشن گورنمنٹ کی اغو ټول د دې اظهار برملا کړی دی چې د اغو د پاره تر ټولو غټ چیلنج دی هغه د امنیت بحالی ده. لیکن مرمیر زاسی چې پرون کوم واقع وسوله د حکومت اداري چې دی هغه مکمل طور ناکام دی. ناکامه په دې باندې دی چې مطلب شپږ وو کسان راځي هغه دومره غټه کاروایی کوي د انټیلیجنس دلته فیل دی او دلته که بله خواته وګوري د دې انټیلیجنس چې دی هغه په کوچني کوچني شیانو باندې د صحافي ټلیفون دغه ریکارډ وه د سیاستدان چې کوم ټلیفون دي هغه ریکارډ وه. لیکن دغسې واقعات چې دي د دې د تدارک دپاره د دې د روکتام دپاره حکومت ادارو هېڅ هم نه دي کړي.
د دې لپاره په کار څه دي چې څنګه تاسو په وینا مانې چې دې ادارو کړي څه نه دي؟ او اوس که موږ وګورو په بلوچستان کې یو داسې حکومت جوړ شوی دی چې ټول پې سلا دي، نو د دې مخه به څنګه نیول ممکن شي؟
دا چې دي دا خو د ایالت چې کوم حکومت دي د هغو کار نه دي. دا کار دی د مرکزی حکومت د اسلام آباد هغو ته په کار دی چې داسې ګامونه واخلي چې د خلکو اعتماد بحال کړي او د خپل چې کوم پڑوسي ممالک دي د هغو سره خپل تعلقات بهتره کړي او د دې څخه علاوه پر قومي سره داسې پالیسي جوړې کړي چې دا شیان له منځه ولاړ شي.
علی شاه صاحب، په دې کې کوم ګروپ په اسلام آباد کې هم داسې یو حکومت دی چې میاں محمد نواز شریف مرکز له خوا نه هم زیاته مرستې ترلاسه دي نوي حکومت ته، نو اوس په دې حالاتو کې تاسو سره روان روز کې سخت کاری چې دا داسې فرقوي کم پیښې دي یا د بلوچ بلتون غوښتونکو له خوا چې کوم مبارزه کم روانه ده، نو په هغه کې وفاقي حکومت به د خپل مرستو نور دوام ورکړي او دا حالات به ښه کړي او کنه؟
داسې دي چې کوم وفاقي حکومت دی هغه یقینا پرنوم ډېر ښه ریسپانس هغه د صوبې سره او هر تعاون ته تیار دی. دا خبره صحیح ده. اوس مسله دا چې دلته کوم نورې د ریاست ادارې دي هغه تر کومه حده پورې ځي او د امنیت د بحالېدو د مطلب کوشش کوي. خو دا وخت زما په خیال سره د پاکستان چې څه ادارې دي هغه باید دا دی چې یو فیصله وکړي او هغه فیصله دا وکړي چې د دې ملک ته امنیت لپاره هغه عملي ګامونه واخلي، هغه لفاظي صرف الفاظ پرېږدي او د خلکو اعتماد بحال کړي.
په کوټه کې خبریال علي شاو چې مشال راډیو سره ځانګړي مرکه کوله. د بلوچستان په چمن او حب خارګوټو کې په دوه جلا جلا ترافیکي پیښو کې شاوخوا شل کسان وژل شوي او تر نږدې 15 نه زیات ژوبل شوي دي. د دې پیښو تفصیل نیاز مساخل راکوي.
د چمن د لویزو مصر رسالدار عبدالسمد مشال ریډیو سره د خبرو پر وخت وویل چې پېښه د شنبه ورځې په ماښام نږدې 9:30 رامنځته شوه.
دا دی چې دا کوچ د کراچۍ سره روان دی. را روان دی د کډه کې راخسته د افغانستان ته وړي. دا د کوزاک څخه چې راشو سوي دی زوړ چمن ورته وای. زوړ چمن ته چې را رسیدلې دی د دې خوا بل لسلر گاډي د لوټ لوټ د روانه ده د کوچ سیټ او دا خوا چې دی د کوچ ورک پیل سوي دی نو مخامخ راغلی د پدا گاډي کې نشته. نو پاره کې چې دی شپارس کسان مړي دي او 25 کسان چې دی شدید زخمي. پدې کې چې دی درې کسان چې دی مرد نارینه دي، شپږ کسان چې دی ښځې دي او وو چې دی کوچنیان دي.
د لویزو مصر عبدالسمد زیاته کړه زیاتره ټپیانې تر وختونه رسولې دي خو په هغو کې د ځینو طبي وضع برابره نه وه.
ګر د افغانان دي د افغان اوسېدونکي زخمیان ته لاله چې اول هسپتال کوټه کې وو. نو انتظامیه خو لویز ټول ته اطلاع ورکړې وه د هغه ځای خلکو د دې زیرایشان چې کوم ځای کې د اسیډنټ شوی هم داسې کلی دي د زاړه چمنو سره گریډ دی دا گریډ سره دا ټلیفون ته کړو نو بیا لیوی زاغه دا چې دا دغه ګر دراو خل
بلړخته. بیا هم د بلوچستان له کراچۍ سره نږدې سرحدي شارګوټي هب کې د وی ټرافیکي پېښې پترس کې د لویزو په خبره شاوخوا سلور کسان وژل شوي او ترلسو زیات ټپي شوي دي. چارواکي زیاتوي چې پېښه د چمبه په ماشام شاوخوا 8 بجې د شپې رامسته سو کله چې یو مسافر ګاډي په سند بلوچستان لوی لارې لوی بلې ګاډي سره ټکر سو. دغه شان د چمنو هب په ټرافیکي پېښو کې په یو ورځ شل کسان وژل شوي او تر 15 زیات ټپي شوي دي. نیاز مساخل مشال ریډیو کوټه.
په خبر پختونخوا کې د سخت بارانونو وروسته په مختلف سندونو کې سیلابونه راغلي دي. په دې لړ کې صوبای حکومت احتیاطي ګامونه پورته کړی دي او وایي چې هر قسمه تیاری نیولې ده. د پیښونه د مشال ریډیو خبريال شبیر احمد جان له نور تفصیل سره.
په نوخار کې په سرسده کې په ورسک کې د اوبو کچه سیوا شوې ده. خولې پرونه کمه شوې وه خو موسمیت وه دا ویره څرګنده کړې وه. که چېرې باران شو نو په دغه سیمو کې بیا د سیلاب او د اوبو راتلو امکان نو بېګا د شپې سهره پورې په خیبر پښتونخوا زیاتره برخو کې ډېر زیات بارانونه شوي دي چې د وجې خلک تګیر ترخ سره ښکار شوي دي چې کوم سیندونو سره پخوا کې خلک پیغې مخکې نه هم کړي کړي دغه ځای نه خولې بېګاني باران نه اویره نور هم سیوا شوې ده. خو بلخوا صوبای حکومت وایي چې دوی په مکمله توګه تیار دي که دا خلک بې کوره کېږي که بې ځایه کېږي د دوی د استوګنې د خوراک ساک هر سره پر دوی انتظام کړی د شګې بوجېګانې سیندونو سره ګیر چاپېرخې دي. د صوبایي حکومت وایي چې موږ د تیارو خو بلخوا به بارانونو سره خلک یې ګیره ترخه ده او بلخوا موسمیات محکمه دا هم وایي چې راتلونکي دوه ورځو کې نور هم د باران امکان دي.
شبیر مجانو چې د خیبر پختونخوا د سیلابونو تازه حال یې راکو او زو افغانستان ته. افغان ولسمشر حامد کرزی په پاکستان کې د بی پایلټ الوتکو د هغو بریدونو مخالفت وکړو چې په نتیجه کې ملکیان وژل کیږي. هغه کرزی د پاکستان له جیو ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي په پاکستان کې دغه سي حمله پلوي نه کوي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستو کې په پاکستان کې د امریکا یوې بی پایلټ الوتکې د تحریک طالبان پاکستان دویم درجه مشر وژلو. صالح محمد صالح له نور تفصیل سره.
افغان ولسمشر وایي د بی پیلوټ الوتکو د هغو بریدونو بشپړ مخالفت کوي چې په نتیجه کې ملکیان وژل کیږي که دا بریدونه هر ځای کیږي. د جمهوری ریاست په اعلامیه کې راغلي چې ولسمشر دغه خبرې د پاکستان له جیو نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې کړې دي. نواز شریف د پاکستان د صدر اعظم په توګه تر ټاکل کېدو وروسته په خپله وینا کې د دغو بریدونو د ژر تر ژره بندېدو غوښتنه وکړه. ولسمشر ویلي چې په دې برخه کې د نواز شریف دریز تاییدوي. د پاکستان په شمال ویدیس کې د دغو الوتکو د برید په نتیجه کې د اوو کسانو تر وژل کېدو وروسته د پاکستان نوي حکومت په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت شارج دافیر ریچارډ هوګلند وروغوښت. امریکایي چارواکي په دې باور دي چې په دغو بریدونو کې مهم جنګیالي وژل کېږي. په دغسې یوه برید کې د تحریک طالبان پاکستان دویمه درجه مشر ولی الرحمن ووژل سو. ولسمشر کرزی وایي نه یوازې په پاکستان کې د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو مخالف دی بلکه په افغانستان کې هم د بریتانیا د بی پیلوټ الوتکو له بریدونو سره جوړ نه دی.
کډمن اوردونکو د افغانستان د بارونو چار وزارت پاکستان ته خبرداري ورکړي کړه د افغان ځواکونو پر پوسټو بریدونو ته دوام ورکړي ل جوابي بریډ سربا مخامخ شي. د افغانستان د بارونو چار وزارت پرون په کابل کې د پاکستان سفیر وروغت او په دې اړه ورسخه وضاحت وغوښتو. سلیم محمد صالح نور حال راکوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د پاکستان سفارت ته ویلي چې د پاکستان له خاورې پر افغانستان بریدونه د دوړو هیوادونو اړیکې نوري هم خرابوي. د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي د دې وزارت سیاسي مرستیال بابا جان اسلمي د شمی پورس د دغو حملو په ارتباط په کابل کې د پاکستان سرپرست سفیر جان بهادر وروغوښت. شغل اسلمي د پاکستان سرپرست سفیر ته ویلي د دغو وسلولو بریدونو د تکرار په صورت کې به افغان ځواکونه هم د حق ولري چې د پاکستانی سرتیرو پر پوسټو برید وکړي. د پاکستان څخه د دغو بریدونو په اړه وضاحت وغوښت. د بهرنیو چارو وزارت اعلامیه زیاتوي د کابل لپاره د پاکستان سرپرست سفیر په جواب کې بې خبري شولې خو دغه ډول بریدونه یې غندلې دي. د اعلامیه په حواله شغلی بهادر ویلي چې دغه ډول حمله د افغانستان او پاکستان اړیکې زیانمنوي. د کندهار چارواکي وایي پاکستاني ځواکونو لسپکو او درنو وسلو په کار اخیستو د جمعې په ورځ په معروف ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو پر پوستو برید وکړ. د بهرنیو چارو وزارت وایي په برید کې یو افغان سرحدي سرتیری وژل شوی او دوه نور ټپیان دي.
کډمنو ودونکو قسم په خیبر پختونخوا کې د تیر د عوامي نشتلګون حکومت د تعلیم لپاره په بجټ کې زیاته برخه یې خودي واخو. موجوده اتحادیه حکومت وایي چې د تیر کال پرتله دا ځل د تعلیم لپاره په بجټ کې زیاتې پیسې خودي شوې دي. حکومتي چارواکي او د تعلیم چارو کارپوهان په دې اړه سوي د نیسا اجمل پر رپورت کې به واورو.
د خیبر پختونخوا حکومت به د روانې میاشتې په 18 نیټه بجټ وړاندې کوي چې د حکومتي چارواکو د وینا تر مخه په دې بجټ کې زیات پام د فلاحي کارونو ترڅنګ د تعلیم اړخته شوی دی. د خیبر پختونخوا د خزانه وزیر سراج الحق له مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې په صبح کې تعلیم عام کول د نوي حکومت په لومړیتوبونو کې ده او د تیر حکومت په پرتله به د تعلیم لپاره د نوي حکومت بجټ ډیر زیات وي.
زمونږ تعلیم ته وده ورکول، تعلیم عام کول، آسان جوړول دا اولنۍ ترجیح ده. په ټولو سکولونو کې یو سکیم شروع کړو چې هر هغه بچی چې یتیم دی سرکار به د هغه کفالت کوي. او مونږ صوبې په همو ژبونو کې جنکو دپاره کالجونه او یونیورسټۍ د جوړولو اراده لرو. بجټ خو په 18 تاریخ به پیش کېږي او تر دومره روان چې زمونږ د ټولو نه زیات چې کوم بجټ دی هغه فلاحي بجټ دی او بیا په فلاحي بجټ کې زیاته برخه مونږ ایجوکیشن ته ورکړو او د بجټ دا ټول فګر زما سره امانت دی تر د بجټ د ورځې پورې. زه تاسو هم دومره الفاظو کې دا ویلی شم چې مونږ د تعلیم په بجټ کې ډېره اضافه کړې ده او دا د پخوانۍ نه زیاته ده.
سراج الحق زیاتوی د دوی حکومت پلان لري چې د نوو تعلیمی ادارو د جوړولو پر ځای د تعلیم معیار ښه کړي.
موږ اړیا دار چې څومره کالجونه دي سکولونه دي نو د ډیرو بلډینګز په ځای باندې د موجوده تعلیمی ادارو کوالټي ښه کړو او د هغې وجه دا ده چې سکولونه شته خو استاد او د ماشومانو لپاره د ناستې فرنیچر نشته. دې وجه باندې موږ کوم استادانې زنانه استادانې دي هغوی دپاره هم یو اعلان سکو چې کوم هل ایریا ته لرو علاقو ته هغوی ځي هغې ته یو پوره سهولت میلاو شي.
بلخوا کارپو پروفیسر خادم حسین د تیر حکومت د تعلیم په لړ کې د پرمختګ د کارونو په اړه وایي چې تیر حکومت په وروستي مالي کال بجټ کې شپږ فیصده خرچې کړي دي.
دا سره چې د تیر حکومت تر سوچي خبره ده نو په هغه کې خو د بجټ کې پړوندي پیرا سلور فیصد ته د جی ډی پی سلور فیصد د خرچ کېدو لپاره مختص شوی او دا زما خیال دی چې پاکستان په تاریخ کې پړوندي پیرا داسې شوی و چې سلور فیصد تعلیم لپاره مختص کړی شي. دې سره سره د سکینډینیون ملکونو مثلا د نارویجن سویډن او ډنمارک ملکونو ورسره ورسره د یو ایس ایډ او د ډیفټ د برتانیې د خیراتي اداره برتانیې چې کوم دی مدد اداره ده اگر ټول پیسې چې راجمع کړي نو دا د شپږ فیصد نوم زیات جوړیږي د تیر شوي حکومت د تعلیم باندې خرچه.
خود خادم حسین په خبره موجوده حکومت به د تعلیم اړخ ته دومره پام ونه کړي ځکه چې د خیبر پښتونخوا په صوبایي حکومت کې د تحریک انصاف ګوند او د جماعت اسلامي ګوند ترمنځ د اعتماد ډیر کمې دی.
تیر شوي دوه هفتو کې د دې نوي حکومت د تعلیم په حواله او د تعلیم د وزارت په حواله چې کوم اړې ګړې جوړ شوی دی او دغه شان چې د تعلیم چې کوم محکمه ده په هغې کې دننه چې کوم عدم اعتماد دی نو ماته نخ ښکاري چې کومې دعوې جماعت اسلامي تحریک انصاف ماته نخ ښکاري چې راروانو څو کلونو کې دغه دعوې پوره کړي شي. دوه وجې کېدای شي. یو وجه خو دا ده چې کابینې د ممبرانو په حواله تعلیم ته کمیټمنټ پکارو هغه تعلیم ته کمیټمنټ نشته ورسره د دې چې جماعت اسلامي به دا غواړي چې هغه ټول ترقی پسند ګامونه د تعلیم په میدان کې اوچت کړی شوي دي. تیر شوي حکومت کې جماعت اسلامي به دا غواړي چې هغه ګامونه پروسته بوزي. دې سره به یو امکان دا دی چې یو ډېر لوی تضاد او تنازع د دې په کابینه کې دننه اوس هم شته بیا به هم وي او دا به زیاتېږي. دې سره سره
په خیبر پښتونخوا کې د عوامي نېشنل ګوند تیر حکومت د تعلیم لپاره تقریبا 6.5 اربه روپۍ مختص کړي وي. همداراز د خالص کورنی پیداوار یا د جی ډی پی 4% برخه هم په تعلیم خرچ کړل شوې وه.
انیس اجمل با چې د خیبر پښتونخوا د تعلیم د بجټ په اړه تاسو ته رپورت وړاندې کولو او اوس په مکه د پاکستان د دفاعي بجټ په لور یو رپورت ده. په داسې حال کې چې پاکستان د انرژي د بحران سره مخ دی د شیزونو بای لوړې شوې دي د پاکستان د بجټ د دستاویز تر مخه د هیواد د بجټ لویه برخه فوج ترلاسه کړې ده. شاین بنیری په دې موضوع دا رپورت جوړ کړی دی.
پاکستان د هیواد دفاعي بجټ د روان مالیکا لپاره 15% نور هم ډیر کړی دی. تیر کال دا بجټ 5.3 بلین روپیو چې اوس پکې د 2.8 بلین روپیو ډیروالی راوستل شوی دی. د پاکستان د بجټ د دستاویز تر مخه د هیواد د بجټ لویه برخه پوز ترلاسه کړی ده. په داسې حال کې چې پاکستان د انرژي د بحران سره مخ دی د سیزونو بای لوړې شوې دي او د پاکستان په قبایلي سیمو خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د ترهګرۍ د پیښو او بې قرارۍ له کبله د اولس ژوند د ډیرو ننګونو سره مخ دی. په دفاعي بجټ کې زیاتوالی څه معنی لري؟ د دفاعي چارو کارپو او د پوز پخوانی چارواکي محمود شاه په فوزي بجټ کې د ډیروالي دفاع کوي او وایي
دا انکریز 10% چې کوم دی دا خو سین انکریز نه دا خو نارمل چې کوم زمارې کې انفلیشن دی یا ریکور کول را پاره دی. زم خبره ده چې دا لږه ښه خبره ده چې دا اوس اخبار کې راځي او په هغه کې کتلې دي ډېر خلک دا پروپاګاندا کوي چې دا ملک 80% بجټ په فوج باندې خرچېږي نو دا 15% د ټوټل بجټ راځي.
خو د اقتصادي چارو کارپو او خبريال اکرام هوتی وایي د پاکستان پوز په بلیونونو روپے اخلي او حساب هم نور کوي. نوموړي زیاتوي
چې کله دا حساب ورکی نو پتا به ولګي چې دای چې کم 800 ارب روپے تقریبا کال کې ښکارالي او تقریبا 1000 ارب روپے د سیویلین خرچونه دی اخلي نو دغه 1.8 ټریلیون روپې چې دي نو د دې په پته ولګي چې دې کې لږ فیصد اکچولی دې په فوج خرج کوي، نور د جنرالان او د دې د افسران او د خوري، نو دا حساب هم ځکه نه ورکوي چې دې خوري چې کله حساب ورکړی شو نو د دې خرچه به ټوله راکوزه شي تقریبا 200 اربع روپیه
تا. اکرام هوتی وای د قام مالی پنګې د قام په پرمختیا د خرڅ کولو لپاره د سیاسي مشرانو ترمنځ یو والی پکار دی، ولی ځینې سیاسي ګوندونه داسې دي چې د ولس د ګټو پر ځای د پوځي مشرانو ګټو ته ډیر پام کوي.
شاهین بنریو چې د پاکستان د دفاعي بجټ په اړه تاسو ته رپورت وړاندې کولو قدرمن اوریدونکو ورشبې د غرمې 12:30 بجې د اسرار علم مومن نواد خبرونو لنډیز واورو. په کوټه کې پرون پله پسې دوه بمې چاودنه وسلوال بلکې د وژل شوو شمېره 28 ته رسېدلې. ملګرو ملتونو هم د یادو پیښو غندنه کړې. نن په ټول بلوچستان کې توره ورځ مانځل کیږي. پرون د یادو پیښو وروسته د بلوچستان وزیر عبدالملک بلوچ ویل باید چې ولس له امنیتي سرتېرو سره ودرېږي او په ګډه دا سیمه پاکه کړي. بلخوا د پاکستان د سکیورټي چینل له مخې د بان کی مون ویان په خپل یو بیان کې ویلي دی چې په کوټه کې دا قسمه پیښو مخه میرمنې له تعلیم څخه بې برخې کول دي. افغان ولسمشر احمد کرزی په پاکستان کې د بې پلټ الوتکو له حملو سره مخالفت کړی. د جمهوری ریاست په اعلامیه کې راغلی چې ښاغلي کرزی ویلي د بې پلټ الوتکو د هغو حملو بشپړ مخالفت کوي چې په هر ځای کې کیږي او په نتیجه کې ولسي وګړي وژل کیږي. د بلوچستان په چمن او هب خارګوټ کې پرون د خلیف په ورځ په دوه جلا جلا ټرافیکي پیښو کې شاوخوا 40 کسان وژل شوي او تر نږدې 15 زیات کسان ژوبل شوي دي. د افغانستان د بنو چارو وزارت پاکستان ته خبرداری ورکړی که د افغان ځواکونو پر پوستو بریدونو ته دوام ورکړي له ځوابي برید سره به مخامخ شي. د افغانستان د بنو چارو وزارت په کابل کې د پاکستان سفارت ته ویلي چې د پاکستان له خاورې پر افغانستان بریدونه د دواړو هیوادونو اړیکې نورې هم خرابوي. د بنو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي د دې وزارت سیاسي مرستیال د شنبه په ورځ دغه حملو په ارتباط په کابل کې د پاکستان سرپرست سفیر جهان بهادر ور وغوښت. د مصر ولسمشر محمد مرسی اعلان وکړ چې د شام له حکومت سره یې د مصر هر ډول اړیکې پرې کړې دي. امریکا ایران ته د جمهوری ریاست د انتخاباتو مبارکي ویلي خو په کمپاینونو کې یې د شفافیت په نشتوالي انتقاد کړی. او په استنبول کې په زرګونو خلکو وروسته له هغو تېره شپه مظاهره کړې دي چې پولیسو له غازی پارک څخه د حکومت ضد مظاهره چیانو د ویستلو لپاره د اوبو او کوبیونکي ګیس استعمال کړی دی. اسرار العالم مومندو چې د خبرونو لنډیزې تاسو ته وړاندې کولو سوښ شوې د پاکستان کورنۍ ورسپانو ته کتنې دا چې نن د پاکستان کورنۍ ورسپانو په کوم موضوعاتو ادارې خبرې کړې دي. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال ریاض مساخیل دغه لوست دی او غټ کې په دې رپورت کې برابر کړی.
جنگ ورسپانه وایي چې د نوي حکومت جوړېدو اله دوه نه شوې دي خو د بجلی کموخ پوره کولو لپاره چې دوی کم ګامونه پورته کړ هغه د ستایلو دي. یو خدا چې تر دیرشم جون پورې به 386 اربع روپۍ قرضا مختلفو ادارو ته واپس کوي چې پکې به 200 اربع روپۍ د وفاقي خزانه نه او 186 اربع د بانډ جاري کولو نه پوره کولی شي او دا رنګ به تر روجې پورې سیستم کې 1500 میگاواټ بجلی شامل شي. ادارې مخکلي کې چې نواز شریف د لوډ شیډنګ کمولو لړکې د اعلی پایې یوې غونډې مشري هم وکړه پکې د لنډې او اوږدې مودې په منصوبو غور شو او دې سره دا اندازه لګول ګران نه دي چې حکومت ته د بجلی د کمښت او د خلکو د مسلو احساس دی او غواړي چې دا مسلې اساني کړي شي. ادارې اخره کلیکی چې د دې خبرې نه هم انکار نشته چې د بجلی مسله یو لویه مسله ده او دا دومره په اسانه نه حل کیږي، خو بیا هم حکومت چې کم اقدامات شروع کړي دي که دا رنګ جاری پاتې شو او په دې د زړه د اخلاص عمل وشو نو امید دی چې حکومت به په دې بحران قابو موندو کې کامیاب شي. د دې ترڅنګ آج ورسپانه خپل ادارې کلیکی چې وفاقي حکومت د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې د 10% اضافه اعلان کړی دی او دا اعلان یو ورځ وړاندې جوړ کړی شوی خصوصي کمیټې په سفارش وکړی شو. اداریا د خزانه د وفاقي وزیر د خلیلی کی چې حکومت سره د سرکاري ملازمانو احساس شته او زموږ خواهش وو چې سرکاري ملازمانو په تنخواګانو کې تر 10% اضافه وکړي خو حکومت ته په وراثت کې تباهاله معیشت ملو شوی دی. اربونو ډالر قرضه او د توانای بحران باوجود حکومت نه صرف ترقیاتي بجټ 368 اربع نه سوا سلویخ ارب روپے کړو، بلکې پینشن کې هم لس فیصد اضافه وکړه او کم نه کم پینشن یې 15000 روپے کړو. اداري اخره کې لیکي چې سرکاري ملازمین د حکومتي مشینري یو مهمه پرزه ده او دا یو حقیقت دی چې په مالی توګه د مطمئن ملازم کارکردګي د یو غیر مطمئن او پریشان حاله ملازم په مقابله کې خو وي. نو حکومت له پکار دی چې سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې اضافه سره سره دوی او د ملک نورو اولس ژوند ښه کولو لپاره یو مستحکم مارکیټ جوړ کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. ڈان رسپانا لکی په پاکستان کې خبریالان په سختو حالاتو کې کار کوي او باید موجوده نوې حکومت خبریالانو مشکلاتو ته پام وکړي. ڈان لکی په دې وروستیو کې یو شمېر خبریالان په دغه هیواد کې وژل شول، په ډیرو اسلوال بریدونه وشول او په ښارونو لکه کراچۍ کې هم خبریالانو ته دړکې ورکل کیږي. بیا په داسې حالاتو کې خبرونه ورکول د جرنلستانو د ټولنې لپاره یو مشکل کار دی. په داسې وخت کې د پاکستان د پخوانی نگران وزیر اعظم میر هزار خان کوزول اخوا د جرنلستانو لپاره د یو فند جوړول د هرکلی وړ ګام دی. ته دغه فند له عمله بعد متاثر شو خبریالانو د کورونو سره مالی مرستې کولی شي. د حکومت دغه ګام وروسته باید خبری ادارې خپلو رپورټرانو او خبریالانو ته د آلاتو د استعمال، د ځان د دفاع او په ناسازه حالاتو کې د کار کولو په اړه ټریننګ ورکړي. ډان رسپانا لیکي د حکومت دغه ګام وروسته اوس باید په پاکستان کې ټولې خبری ادارې د خبریالانو د ژوند خوندي ساتلو، دوی ته په خطرناکو سیمو کې د کار کولو پر وخت سهولتونه برابر کړي. بلخوا AFP خبری ایجنسی لیکي په افغانستان کې د 12 کالو د جګړې وروسته افغان امنیتي ځواکونه به ډیر زر د ټول هیواد امنیت سمبالوي. تر اوسه د نیټو لخوا د 15 نوي ولسوالو امنیت افغان ځواکونو ته سپارل شوی، چې پکې د دغه هیواد مشرقي او جنوبي هغه سیمې هم شامل دي چې د طالبانو د سخت کنټرول لاندې پاتې شوې دي. AFP ته د نیټو او افغان چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط ویلي ډیر زر به ولسمشر حامد کرزی افغان ځواکونو ته د پوره واک سپارلو په دستور کې ګډون وکړي. د نیټو لخوا افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیت پوره واک سپارلو د نیټې په اړه معلومات مخې ته نه دي راغلي، خو دې سره به هغه پروګرام سرته ورسیږي چې د 2011 کال د مارچ په میاشت کې پیل شوی وو او پکې نسبتا د آرامو سیمو کنټرول افغان ځواکونو ته سپارل شوی وو. اوس د سختو سیمو لکه په دې وروستیو کې د کندهار چې د طالبانو د کنټرول لاندې ولایت پاتې شوی، دیارلس ولسوالۍ، دا شان د ننګرهار، خوست او پکتیکا ولایتونو د 12 ولسوالیو د امنیت ذمہواری افغان ځواکونو ته سپارل شوې. AFP لیکي د 3,50,000 مضبوط افغان ځواکونو په اړه اوس هم داسې اندېښنې موجود دي چې آیا دوی به د طالبانو په مخه نیولو کې څومره کامیاب وي. د امنیت پوره ذمہواری د سنبالولو وروسته به هم یو شمېر نړیوال ځواکونه په دغه هیواد کې د افغان ځواکونو د تربیې او دوی سره د مرستې لپاره موجود وي.
مشال ته غوژونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
AFP خبري جانس لیکي په افغانستان کې د بهرنی ځواکونو مشر جنرال جوزف ډانفورد اندېښنې لري چې راتلونکي کال شاوخوا یو لک بهرنی فوجیانو له افغانستان وځي. نو په دې حال کې کچري بهرنی هیوادونو خپل مرستو ته دوام ورنکړو، نو په دغه هیواد کې 12 کنې لاسته راوړنې به بې نتیجې پاتې شي. د مقالې نور غټکی د هدایت سلطانی ناوړو.
په افغانستان کې د ناتو قومندان خبرداري ورکړې کچیر له دې هیواد څخه پراتلونکي کال کې د بهرني ځواکونو لوټلو وروسته مرستندوی هیوادونو مرستو ته دوام ورنکړو، د 12 کلنې جګړې لاسراونې په سین کې لاوشي. خبری آژانس لیکي له افغانستان د ناتو په مشرۍ کې د جنگي ماموریت تر ختمېدو وروسته له دې هیواد سره د میلیارډونو ډالرو د پوځي او ولسی مرستو ژمنه شوې، خو زیاتره افغانان ویره سرګندوي چې نړیواله ټولنه به دا هیواد هیر کړي. خبری آژانس په افغانستان کې د امریکا د مشر قومندان جنرال جوزف ډانفورد په حواله لیکي د افغان ملی اردو او پولیسو د جنگ صلاحیت زیاتوالو لپاره د نورې سرمایه کاری ضرورت دی. نوموړی زیاتوي په دې هیواد کې څومره لاسراونې شوي هغه د نړیوالو مرستندوی د مرستو پرته ځای ساتل ممکن نه دی. ډانفورد وایي په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې په سیاسي، پرمختیایي او امنیتي توګه موجودګي د شوي پرمختګونو لپاره ډېره مهمه ده. ایجنس لیکي چې د دنفورد خبرې اندېښنې ښایي په راتلونکي کال کې شاوخوا 100,000 د ناټو ځواکونو له افغانستان وزي او د ولسمشر حامد کرزي د ولسمشرۍ موده به هم پای ته ورسي، نو ښایي افغانستان بې ثباته شي. خبری آژان د دنفورد په حواله لیکي، کچیر په افغانستان کې شفاف او آزاد ټاکنې ترسره نشوي نو قوي امکان ده چې ولس به له دې مطمئن نه وي او نتیجه به یې تشدد وي. په دې وروستیو کې وسلوالو طالبان په کابل کې دوه بریدونه وکړ چې مقصد د امریکا په ملاتړ جوړ افغان حکومت بې ثبات کول دي.
هدایت سلطانی او چې د اف پی خبری ایجنس د مقالې غټی کې تاسو ته وړاندې کول. بلخوا ایکسپریس ټریبیون رسپان لیکي په پاکستان کې ډیر ماشومان داسې دي چې په خوراک کې د غذایت له کمښت سره مخ دي، چې له وجې ماشومان د ډیرو ناروغو سره مخ کیدای شي. رسپان لیکي پاکستان په ډیره په ناسم لاره روان دی، باید چې نوی حکومت په دې کې د بدلون راوستلو لپاره موقع برابر کړي. د مقالې نور غټی کې د انیسا اجمل نورو.
ایکسپریس ٹریبیون رسپانه لیکي په پاکستان کې د 15 کالونو نه کم عمره ماشومانو کې خوښه نیو شمیره داسې ده چې په مسلسل توګه د غذا لکه مخت سره مخامخ دي. رسپانه لیکي دا شمیره د ډیرو افریقایي هوادونو په نسبت زیاته ده. په پاکستان کې په شلو کې یو ماشوم داسې دی چې پوره وده نشي کولی. رسپانه لیکي په خوراک کې د کم غذایت له وجې ماشومان د ډیرو ناروغو سره مخ کیدای شي، د هغوی ذهني او جسماني وده ودرېدلی شي چې له وجې یې د هغوی د زده کړو او د یادولو صلاحیت کمیږي او په سکول کې له ناکامۍ سره مخ کیدای شي. ایکسپریس ریویون لیکي که اوس هم ګامونه واغستل شو نو نوی حکومت د هر څه بیرته سم اړخ ته راوستلی شي. د ماشوم لپاره د خپلې مور د حمله کېدو څخه بیا تر دویمې کلیزې پورې موده ډیره مهمه ده چې ورسره د ماشوم ژوند جوړېدای شي. په دغه موده کې د مور په خوراک کې کم غذایت له وجې زیان د ماشوم لپاره تر ډېرې مودې پورې وي. که مور ته د ماشوم د پیدایش په لومړیو یو ضرورتو کې صحیح خوراک ورکړل شو نو دا په سکول او ټول ژوند کې د ماشوم د کامیابۍ لپاره ضروری ده. رسپانه لیکي په نړۍ کې د کم غذایت مخنیوي د برتانیا د حکومت او د نړیوال بانک په لومړیتوبونو کې ده. ورلد بانک په پاکستان کې د نړیوالو شراکتدارو د ډلې مشري هم کوي چې پکې د برتانیا د پرمختګ لپاره نړیواله اداره ډی ایف آی ډی، یو ایس ایډ، د ملګرو ملتونو ادارې او د خیر ښېګڼې نورې ادارې شاملې دي. دغه ډله په پاکستان کې له صوبایي او فاقي حکومتونو سره د غذایت د کموالي د ختمولو لپاره کار کوي. رسپانه لیکي برتانیا په پاکستان کې د 2010 کال تقریبا 5,00,000 سیلاب ځپلو ماشومانو او په ماشوم ناروغه میندو ته غذایي خوراک ورکړی وو او دغسې بیا په 2011 او 2012 کال کې هم د سیلابونو پر مهال خلکو ته تخمونه او څاروي ورکړي وو چې خپل ځان وساتي. ایکسپریس ټریبیون لیکي دا مهال په ګامونو پورته کولو سره د پاکستان نوی حکومت کولی شي چې د زرګونو خلکو ژوند بدل کړي.
یادونه
د تیر هیر سازونو او آوازونو ځانګړي خبرونه.
د کامی وطن پارټۍ مشر افتاب احمد خان شیرپا وای چې په وفاقي بجټ کې خبر پختونخوا سوبې سره زیاتې شوې دي او دوی په قومي اسمبلی کې د دې لپاره آواز پورته کوي. نو موړي اته مسرګند کړه چې د ستونزو باوجود به د خبر پختونخوا حکومت عوام دوست بجټ وړاندې کړي. په دې اړه نور تفصیل د پیښور نه شبیر احمد جان پر رپورت کې ورو.
د قومي اسمبلی غړي افتاب احمد خان شیرپاو چې په خیبر پختونخوا کې پاکستان تحریک انصاف سره حکومتي اتحاد کې دي، مشال لیډو ته وویل چې خیبر پختونخوا کې به دوی ته د بجټ په باب لباندې مشکلات ډېر وي، خو ولې دوی به په خپل ډول په نوې طریقه حکومت کوي او چې یوازې بدعنوانی هم ختم شي نو ولس به مطمئن شي. دا خبر دوی په پیښور پریس کلب کې د یو شمولیتي غونډې وروسته مشال لیډو سره وکړی.
ګران خو په دې لحاظ سره به چې مشکلات دي او مسلې خو ډېر دي، خو دا ضروري خو نه ده چې تی طریقے سره دے مونږ دا دلته حکومت کو خپل یو داسې یو پروگرام جوړ کو چې هغه کې خلک هم پیش شي را دا پسې سمت روان دي. یو خدا چې ډومنه د کرپشن ختم او کرپشن په هر یو هغه کې په ترانسفر او په پوسټنګ او په برته او په کمیشنونو دا پاره کې غشته شو چې دا ختم کو دا هم قوم ته یو لوی هغه ده.
دا وفاقي بجټ په خپل باندې افتاب احمد خان شیرپا وویل چې په وفاقي بجټ کې خو خبره هم شدي، ولی بد اړخ یې دا دی چې تر هغه غره او افتونو ځپلې صوبې خیبر پختونخوا ته صحیح پاملرنه ونه کړله.
زمونږ صوبې سره ډېر جاتی شوې دي، سو لږ ډېر مرات مونږ ته ملو شو. زمونږ کارخانو ته، زمونږ بزنس ته، چونکه دلته معیشت زمونږ تباه ده، نو هغه د حکومت په بجټ کې ړومبنه کار دا کوم ځای ختم کړل. داغه په وجه خلکو ته دلته چې زمونږ کارخانه اوس هم 1500 نه زیاته کارخانه بندي، د سره به نور مزید کارخانه بندي شي.
خلق به روزگار شي.
دوی ویل چې دوی او د خیبر پښتونخوا د اولسو د وفاق نه په بجټ کې ډیره تمه وه چې د غربت ځپلې د پښتنو دې سیمې ته به خصوصي مراعت ورکړي، خو ولې داسې هم ونه شوا؟
زمونږ خدا خیال چې چونکې دلته دا یو متاثره علاقه ده، د دهشتګردۍ په وجه زمونږ کلونه روان شوي دي، زمونږ سکولونه روان شوي دي، د خلکو بې کوره شوي دي. مونږ ته بس یو خصوصي پیکج ملاویږي، خو هغه مونږ ته په دې کې ښکاره نه شو. نو په دې لحاظ سره زمونږ خیبر پختونخوا د خلکو د پښتنو چې دی نه هغوی په دې بجټ باندې څه اطمینان ظاهر کړی نه دی، بلکې د افسوس اظهار کوي چې دا حکومت راغی او رومبنی کار دا چې زمونږ د پښتنو د سیمې سره زیاتی وکړو، مونږ باندې نور مزید بوج واچو.
دوی زیاته کړه چې په دې لړکې به دوی په قومي اسمبلی کې آواز پورته کړي. دې نه علاوه په خیبر پښتونخوا کې د بجلی په بحران باندې قابو موندلو لپاره دوی زیاته کړه
داسې ورکوټې دا ډیمونه جوړول او د بجلی پیداوار په هغې کې درې هغې باندې اوس کار شروع دی. دا به په یو به په 2014 کې بل کال مکمل شي، دو به په 2015 کې مکملېږي. دا د شارټ ټرم والا دي، میډیم ټرم والا بیا 15 دي، هغه به شپږ کالو کې هغه به یعنی 2 کاله تیر شو، څلور کاله پس به هغه به هم په هغې کې راشي.
نوموړي زیاته کړه چې په خیبر پښتونخوا کې په راتلونکي کې د غنمو بحران نه د بچ کېدو لپاره به دوی په قومي اسمبلی او د پنجاب وزیر اعلی سره دا خبره اوچته کړي. خبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
قدرمنه اردوونکو، څنګه تاسو واوریدل چې افتاح احمد خان شیرپا دا ویلي چې په خیبر پښتونخوا کې به د توانایي لپاره ډیمونه جوړیږي او ځینې غمانې دا وخت هم کار روان دي. همداراز که موږ وګورو په پاکستان کې د توانایي بحران ورځ تر ورځه سنګین کیږي. د دغه هیواد مرکزي حکومت د شمسي بجلیګر او د خیبر پښتونخوا حکومت د متبادل توانایي د پروژو شروع کولو لپاره هلی ځلی پیل کړی دی. د ماحولیاتی ساینس کارپوهان وای چې په خیبر پښتونخوا کې د شمسی توانایي پر ځای د اوبو نه بجلی پیدا کول زیات اسان کار دی. پر دې موضوع زما دی رپورټ ته وښی. په پاکستان کې له یوې اوږدې مودې راهیسې د توانایي بحران روان دی او دا ورځ تر بله سنګین کیږي. په مرکز کې د واکمن مسلم لیگ ګوند وزیر اعظم نواز شریف د متبادل توانایي لپاره چین نه خواست کړي چې شمسی بجلیګر جوړ کړي. همداراز حکومت د توانایي لپاره پر قدرتي او متبادل وسیلو غور شروع کړی دی. د پېښور پوهنتون د ماحولیاتي ساینس څانګې پروفیسر ډاکټر حزب الله وای چې په ځمکه کې دننه قدرتي ذرای په ختمېدو دي او د دې په استعمال سره آلودګي هم زیاتیږي. همدغه وجه ده چې په ټوله نړۍ کې د متبادل توانایي د وسیلو لپاره سوچ روان دي. ډاکټر حزب الله د متبادل توانایي قسمونه او په پاکستان کې دغه توانایي د کارولو په اړه زیاته کړه.
سولر انرژي دا، ویند انرژي دا، هایډرو انرژي دا ډېر داسې سورسز دي چې دې کې فائدې ډېرې دي، هو پرابلم کم دي چې د پولوشن لحاظ سره ذریعه ده. زمونږ خپل پاکستان یا پښتونخوا ته وګورو نو زمونږ خو سولر خو مونږ ته ډېر فیزیبل پروژه ډېر په اسانه مونږ په دې کې راکولی شو. او ویند انرژي بعضې صحیح نه دي چې هغه ځای کې مونږ دا پروډیوس کولی شو. په پاکستان کې او په خاص کار پښتونخوا صوبه کې ایویډیوز ډېر زیات دي، خو ایکسپلوریشن پکار دی چې دا مونږ ایکسپلور کړو. او ورو ورو اوس نوی ریسرچ مونږ چې په یونیورسټو کې کوم روان دی نو زیاتره مونږ په دې فوکس کوو چې مونږ الټرنیټ انرژي سورسز دا مونږ څنګه ایکسپلور کړو، څنګه مونږ دا یوټیلایز کړو.
پروفیسر ډاکټر حزب الله په پاکستان کې د شمسی بجلیګر جوړولو په اړه ویل چې دا امکانات هم شته، ځکه چې په دې هیواد کې د لمر رڼا تر زیات وخت پورې وي. خو که د شمسی بجلیګر پر ځای د شمسی توانایي وړوکي پروژې پیل شي نو دا به غوره وي.
په کورونو کې واړه واړه یونټ لکه هیټینګ سیستم په سولر انرژي کولی شو، ایئر کنډیشنینګ په سولر کولی شو، گیزر واټر گیزر چې سولر موږ په سولر کولی شو، لایټینګ او د پکو نه علاوه نو په انډیویجوئل لغه باندې خو ډېر چانسز دي او ډېر کامیاب وي.
خیبر پښتونخوا کې تیر حکومت د بجلی پیدا کولو لپاره یو شمیر پروژې شروع کړې وي او لا هم په یو څو کار روان دي. د ډاکټر حزب الله په وینا په خیبر پښتونخوا صوبه کې د اوبو نه بجلی پیدا کولو موقع د شمسی توانایي نه زیات دي.
زه خو به دا پرفور کوم چې زموږ په صوبه کې د اوبو د بجلی یا د توانایي د پیدا کېدو چانس ډېر زیات او ډېر په اسانه موږ کولی شو. او ځکه چې دي کې دا موږ سره ډېر په وافر مقدار اویلیبل دي، خو چاته څه فائدہ نه دی چاته کوي.
بلخوا د خیبر پښتونخوا موجود موجوده اتحادی حکومت وای چې د متبادل توانای لپاره به پروژو ته دوام ورکوي. د صوبې سینیئر وزیر سکندر شیرپاول له مشال اډو سره په خبرو کې ویل چې د متبادل توانای لپاره یو جامع تګلارې جوړول غواړي.
زمونږ د ترجیحي چې د هایډل جنریشن چې دې طرف ته توجه ورکو او سره سره کم چنوي محکمه جوړ شوې د رستوکال د انرژي ان پار والا چې هغه هم دې لیول ته راولو چې نور سورسز چې کم الټرنیټ سورسز دي کوین دي سولر دي قدیم انیم او ایون تھرمل بازی سورسز ځکه چې زمونږ ګیس وسایل هم وروتلی دي نشته ټولو معنی یو جامع یو پلان جوړ کو او دا یو مکس دی پکار دی د انرژي مکس دی هغه سوپر چې صحیح شوی ني نو زموږ خلا مسله حل کیږي نو هغه لپاره موږ کوشش کوو چې کم از کم د صوبې انرژي مکس دی دا بهتر کو.
دا توانای او د ماحولیاتو د کارپوهانو وینا ده چې حکومت باید د متبادل توانای ترلاسه کولو په اړه جدي ګامونه واخلي ځکه چې دا به د ولس لپاره ډیره ارزانه وي او د دې سربیره به د ماحولیاتي آلودګي شرح هم کم شي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
قدرمن ودونکو د ننګرهار ولایت د کار او ټولنیزو چارو ریاست په چوکاټ کې اتلس بابا وړکتونونه په فعالیت بوختي چې په لزګونه تنه هغه ماشومانو ته پکې ابتدایي زده کړې او تربیه ورکول کېږي چې عمرونه له درې کالو څخه تر شپږو کلونو پورې رسیږي. خو د پالنځیو استادان وایي چې د ماشومانو د ښې روزنې لپاره ورته پراخ امکانات نه دي برابر شوي. په دې اړه نور حال د جلال آباد نه د مشال لړی خبریال باز محمد عبید راکوي.
د تیرو لسو کلونو رئیس د افغانستان د نورو ولایتونو په سیر په ننګرهار کې هم اتلس بابا پالنزی یا وړکتونونه د کار او ټولنیزو چارو ریاست په چوکاټ کې جوړ شوی چې د سلګونو تنو ماشومانو روزنه او پالنه پکې کیږي. د بی بی مریم په نوم د یو وړکتون مسؤله غاټول مسکا وایي چې په وړکتون کې ماشومانو ته دومره مینه ورکول کیږي لکه یو موري چې خپل بچی ته ورکوي.
موږ لکه د خپل میند په شانتي د غوډ پر زحمت سره وباسو او مینه ورته ورکو چې غوډ څه احساس ونه کی چې موږ مور دلته نشته دي د څه احساس کی چې موږ خپل کور کیو. هاته ماشومانو ته موږ دونه مینه ورکو چې په لار کې هم موږ وګوري موږ په سیمه داخلي چې د زمنګ استاد دی.
یو ماشوم چې د بی بی مریم په وړکتون کې تر روزنه لاندې نیول شوی وای چې کله کور ته لاړه شي نو د وړکتون امزولی یادیږي.
زمانو زینب ده سلور کاله مې کېږي زمان کورکتان راځو د خپل سات خپل امزولو سره ماشومانو ښه ساتم تېروي. کله چې کور ته لاړو کورکتان امزول مې یادیږي صنفیان مې یادیږي موږ ته ډېره هر ټکړه راکړي.
دا چې په ننګرهار کې د وړکتونونو په وړاندې کومې ستونزې پرتې دي د بی بی مریم وړکتون مسؤول غټول مسکای راته وایي.
ځینې کتابونه چې باید موږ ماشومان ته تدریس کو او هغه فلپ چارتونه چې ماشومان باید د غین زده کړو کې په عملی شکل باندې هغه موږ نه لرو. موږ چې کوم ابتدایي تدریس ماشومان ته ورکو نو هغه کې پیسې به الوبېتي. باید ماشوم پوه شي هغه فلپ چارتونه کې باید هغه وو پیژنې توري وو پیژنې ابتدایي شکل باندې لرو ورته. مګر همدا چې لکه خارجي موسساتو کې چې د ماشومان ته چې کوم فلپ چارتونه موجود دي هغه سر په واکې نشته دي.
بلخوا د ننګرهار د کار او ټولنیزو چارو رئیس عبدالحکیم شیرزاد وایي چې په افغانستان کې په نړیوال معیارونو باندې وړکتونونو ته امکانات برابرول ناشونی خبره ده.
د کوزاکستان لار نه مونږ د ننګرهار ولایت کې تقریبا 1200 شاوخوا ماشومان ته د لومړنۍ زده کړو زمینه برابره کړې چې هغه د جلال آباد په ښار او د شیخ مصری په ښارګوټي کې ده. دا هغه کورنۍ دي چې اسه پذیره کورنۍ دي غریب کورنۍ دي. ماشومان د فارمونګه د کوزاکستان او یا د لمرني زده کړو خدمات وړاندې کو د ضرورت وړ څه چې دی هغه باورته مده کیږي چې دا په افغانستان کې د نننی اقتصاد او وضعیت په نظر کې نیول سره ناممکن دي.
د بی بی مریم وړکتون مسؤلین وایي چې دوی هر کال د سنبلې په میاشت کې د وړکتون لپاره هغه ماشومان راجستروي چې عمرونه یې له دریو کلونو څخه تر شپږو کلونو پورې رسیږي او د یو کال لپاره ترې 3500 افغانۍ پیس اغست کیگی. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
د باختر ستوری
اونیزا کلتوری او ادبی خبرونه
په دې خبرونه کې درته شیرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دروو
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري د باختر ستوري
بلکل تاسو کولای شئ چې د باختر ستوري د ریډیو سره سره په زمونږ په ویب پاڼه مشال رادیو ډاٹ کام باندې هم دا غټول خبرونه تاسو بیا هم اوریدلی شئ. د دې ترڅنګ دا د مشال رادیو نن د ټولې ورځې کوم خبرونه دي، رپورټونه چې دي، اونیس پروګرامونه دي، دا تاسو په مشال رادیو ډاٹ کام په ویب پاڼه کتلی شئ. همداراز په فیسبوک باندې او په ټویټر باندې هم زموږ خبرونه لوستلې او کتلې شي. استاد پام یو بل رپورت په لور راګرځومه. د نړۍ د هرې ټولنې په شان د پښتنو ټولنه هم د بدلون د عمل نه تیریږي. سیاست، اقتصاد، ولسی شعور، ژبه او د تعلیم نظام دا دغه بدلونونه په راوستو کې کردار لري. د پښتنو ټولنه دا وخت د بدلون د کوم عمل نه تیریږي؟ دا پښتنه زموږ همکار شاهین بنیری د کلتوري چارو د پوهان ډاکټر راج ولی شاه خټک مخته یې خو دیده. نو نوموړی په جواب کې وای
چې کم پښتون کام دی یا د پښتنو کومه ځمکه ده، نو دلته زموږ دا خیال او تاسو زموږ د ټولو په شریکه باندې چې بدلون نه خو خلاصې نشته، خو دا بدلون به مونږ په مثبت انداز کې پازیټیو دا مونږ خپلو، خو مونږ مثبت انداز ته چا پرې نه خو، نو یو داسې یو الغار را باندې ناڅاپه شروع شو چې که زمونږ زړه غوښته او که نه غوښته، یا که زمونږ زړه غواړي او که نه غواړي، نو دا بدلون خو به راځي. د ټولو وګوره په کلتور کې نور مادي سیزونه خو پرېږده، یو خو ټینجیبل هیریټیج وي، یو انټینجیبل وي، یو زمونږ مادی کلتور وي خو بل زمونږ روحاني یا غیر مادی کلتور وي. نو هغه غیر مادی کلتور چې وي نو هغه بیا ځان ښکاره کوي په دې مادی کلتور کې. پاتې شو زمونږ چې کوم په کلتور کې زمونږ یو ویژن وو، یعنی د جانبینه یو تصور وي د هر چا کنه. نو پښتانه د تیرو غالبا چې یو نیم سل کاله به زه واخلم، نو د یو نیم سل کاله نه دا بدلون ورو ورو شروع شو. انګریزان راغلل دلته، نو انګریزان چې دلته راغلو نو هغوی ویسټرن کلچر خو ځان سره را نه وړو، خو مونږ سره صداسې سیاسي لوبه وکړه چې مونږ یې د خپلې ژبې نه واړولو، یعنی دلته کې اردو راوسته. نو هغوی چې راوسته نو دلته د ډیورنډ د کرښې نه دیخوا چې کوم پښتانه وو دا ورو 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 په مزه مزه هغوی تعلیم او هغوی ژبه د دفتر او د عدالت او د قانون دا ټول دا اردو طرف ته لاړه. اردو هردو خجبه دا خو مونږ هغه شانتې نه شول زده کولی. نو زموږ خپله پښتو چې وه په دغه پښتو کې مونږ چې نن سبا ګورو، نو په دغه پښتو کې خو زموږ ټول د پښتونوالی آئین پروت و. زموږ چې کوم محاورې دي، کوم متلونه دي او که فولکلور دی، نو هغه ټول په ژبه کې و. هغه یو وزډم و زموږ خپل ځان ته، نو هغه په کمزوري کې دی شو. نو که د جرګې تصور و هغه انګریزانو داسې وکړو چې چاته جاګیرونه ورکړل، چاته نواده ورکړل، چاته ځمکې ورکړل، طاقت سره کرپشن راځي، نو هغوی دلته کې یو طبقاتي نظام شروع کړ. پښتنو کې پخوا داسې نه و په شریکه بجړېدو، نو دغه هم یو غله. خو بیا پاتې شو هغه هم پښتنو خپل ځان ساتلی آزاد جمهوري روایت د دوی وو، خو دوی مجبور شول. نو په دغه کې چې ژبه د منځه ورو ورو کمزوري شوه، نو هغه چې کم زمونږ اصل روح وو د خپل زمون کلتور په ژبه کې وو، نو هغه کمزوره کېدل شروع شو. یعنی بیا داسې اجره به پخوا د ټول کلي د ټولو لاس وا په شریکه باندې یو کامن پلیس وو. اوس بیا د لویو خلکو د انګریز گورنر راځي یا کمشنر راځي، نو ځان ځان ته اجرې جوړې کړې چې هغه هغه کامن ځای به بیا نه وو. نو د اجرې حالت داسې کمزوره شو چې د کلي د ولس په شریکه چې کومه حجره وه هغه ذاتي حجرې حیثیت هغې واخیستو. نو هغه د حجرې خو لا ډېر پخوا نه چېرته خال خال پاتې دي، خو پخوا نه د حجرې هغه کانسپټ چې وو هغه ډېر ښاغلی ښکلی کانسپټ وو هغه ختم شو. دغسې د جرګې یو انسټیټیوشن مونږ سره جرګه به کېدا په کام ولس کې، په قبیلو کې، په خلونو مالتونو کې، وړه جرګه بیا لویه جرګه. نو دا به بالکل داغی رغول یا داغی کانسٹیٹیوشن ودا سے ہو چی غیر جانبدار سمشران بو چی نرخیان بو تو آغا با دا پختو پر رواج و برا سمتدی طول بانی پویو نو آغا با راغون شو آغا رو با جور بیرا وستا آغا شخرا بیلاری کولا اوس بیا پولٹیکلی نظام دل تر آگے پا کبائلو کے نو جرگا لارا دا پولٹیکل دفتر تا چی دا پولٹیکل اجن دفتر تا لارا نو الدکی خو سیاستو نخام خائی نو کملکانو او کداس نور نرخیانو جرگتیانو نو آوی بانے دا ولس باور لارو بیا دا جرگی ممبر دا چا طرف تا نو اس جرگا آگا جرگا نا دا چی کم پا خواب باندے وا ہاں بیا دا کسی نور ہر یو شیش کی دا بدلون دا تغیر را گئے خوب گوئی جزا چی را گئے نو پختانو که دا یو کام پا حیث زان جوندے ساتل غواری نو بدلون خو مارٹرن ٹیکنالوجی نا خو خلاصی نشتا دا خو پا مونگ را گلا بیا ٹیلی ویژن مثلا دل ترا گئے انٹرنیٹ دل ترا گئے نو مونگ تا دا جوان دا آسانو دا پارا دا ٹیکنالوجی ضرورت تے و ہر ٹیکنالوجی چی دل ترا زی آغا سر دا خپل نو مرا زی و خبرا دا ولسی شعور دا ولسی شعور چی کم دے آغا دیر زیاد گڑ وڈ شوی دے دی نری حالاتو کے
دا مشال مرکہ د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د دې پښتنو
د مرکه
بیا غي نه پسته په ډیستریټ کې
مونږه ته دې کې کوم
د هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه پورس